کوچدن به بیناسو نام داشت و که دچار بیب و نگاری بودی که الگ به وشام سر من به پو که کسونت گری بود ما مرا چار بیا و نگاری بودی و دور بود نی برای و خس سر بکیده که وادش
السلام علیکم ستړي مشي د مشال لري خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه دی اخري خبري غړې کې چې منوښا ستاسو قربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخې به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلی سیمو کې 15% نجونې سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د افغانستان په هرات کې د شهیدانو په یو جماعت برید کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. د کتلان د فراري مشر کارلس پودیمان وکیل وایي چې ښاغلی پودیمان په جرمني کې نیول شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلی سیمو کې 15% نجونې سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د ادارې تېره ورځ په یو ریپورت کې د خیبر پښتونخوا په اړه زیاته کړه چې دلته په سلو کې 350 نجونې له تعلیمه محروم دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر ورغزي د مارچ پر څلورشتمه مشالې ټول چې صوبایي حکومت په 350 کلونو کې ځینې کارونه کړي خو ډېرې پیسې په داسې الوزلو لګولي چې هغه څه کم دی.
پرائمری سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. نو اپګریډ کول دوپاره حکومت ته فل حال مطلب چې یو انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده. سو تامی سکول پروجیکټ شروع شو په غبندې د کروڑاو پیسې ولګې دي، خو هغه پروجیکټ فیل شو. سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو هغه فیل شو. سکولونو کې استادانو ته آیفون ورکړل کیږي. آیا ته هغه استادانو دومره پوهشته چې هغه د آیفون ذریعہ سره ماشوم ته سبق وخی؟
بلخوا د خیبر پښتونخوا چارواکي دا نه مني چې تعلیم ته ډیر پام نه دی کړی. دوی وایي د ماشومانو ښې روزنې او پوهې لپاره 1550 ارب روپۍ بیلې کړي دي او کوشش کوي چې له تعلیم نه پاتې ماشومان سکولونو ته راولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8 به په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یوه لویه جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې تر جلسو وروسته پولیسو پر ضد اف آی آر درج کړي، خو باید په خیبر پښتونخوا کې داسې ونه شي.
دا د خپل خاصو په حکومت ته او کډور هم هر څو چې هر یو قوت نه پکار نه لري زموږ مخه ته دی راځي ځکه چې دا یو دا هو د ول زور دی د خلکو زور دی نو دی مخه ته بیا دی ونه درېږي نو پکار چې خپل رضا دا پروګرام ته موږ پری دی موږ څه بغاوت نه کوو موږ څه جن نه کوو بس موږ خپل عزت ژوند سرولو حق واړو هم دا مې فریاد دی هم دا مې سوال دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ قبایلی سیمې له ماینونو پاکېدل هلته پوځي چیک پوسټونه کمېدل د ورکړه سو کسانو عدالت ته حاضرول او د نقیب مسعود وژنې په قضیه کې تورن پخوانی پولیس چارواکی راون ورته سزا ورکول غواړي. په پېښور کې د جلسې لپاره د مارچ 15 نیټه ټاکل شوې وه خو د دې غورځنګ ځینو مشرانو وویل چې د سکولونو او کالجونو د چوټیانو له وجې دا جلسه د اپریل 8 ته ځنډول شوې ده. پرون په پاکستان کې یو عدالت د یوې اضافي ښځې او د هغې د خاوند سوځولو په پېښه کې تورن شل کسانو ته د خوشي کولو حکم وکړ. دا پېښه په 2014 کال کې شوې وه او دا شل کسان له هغو ګڼو کسانو دي چې پر شهزاد مسی او شمع مسی یې تشدد کړی او هغه یې وژلي وو. دوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه او د قرآن په سپکاوي تورن شوي وو. وروسته معلومه شوه چې دا تورونه بې بنیاده وو. په 2014 کال کې د لاهور ترګریزه د عدالت 9 کسان خوشي کړل، خو د دې پېښې په جرم یې 50 کسانو ته د مرګ او 10 نورو ته د قید سزا واوروله. د افغانستان په هرات کې د شهیدانو یو جماعت مخې ته یو جماعت کې په 14 کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. د هرات د امنیت قومندانۍ ویند عبدالاحد ولیزاده وویل چې دغه 14 نن غرمه د لمانځه د ادا کولو پر مهال د نبی کرم اکرم پر جماعت وسو. تر اوسه دغه 14 مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په هرات کې دغه 14 داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شهیدانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژون کې حمله کې چې ذمواري داعش ډلې په غاړه اخیستې وه 33 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان ول. د د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل سي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي. د دې شورا ویاند احسان طاهري نن مشال ریډیو ټول چې له ترهګرۍ سره مبارزې د دې کانفرنس یوه مهمه ایجنډا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه اچوي او د خنډونو جوړوي فشار زیات کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوه ورځنی کانفرنس سبا پرانیستل سي او په هغې کې به د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د یوې داسې شبکې درې کسان نیولي چې د پیسو په بدل کې به هدفي وژنې ترسره کولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر نن د هدفي وژنو په تور د نیول شوو درې کسانو څخه دوه د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د رسنیو پر وړاندې ودرول چې د پیسو په بدل کې به هدفي وژنې ترسره کولې. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولیا خوګیاڼي وویل چې دا درې کسان د ملي امنیت له لورې په سره رود ولسوالۍ شاوخوا کې نیول سوي دي. د پوینا چې ابوبکر په نوم د وسلوالو طالبانو یوه ډله ده چې د درې تنو هغو سره اړیکې درلودي او د هغو لخوا به هم هدف ورکول کېدی او هم به د یو کس د وژلو په بدل کې 50,000 افغانۍ ورکول کېدی. اتاوله خوګیاڼي داوه وکړه چې نیول سوي کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کتلان فراری مشر کارلس پودیمان ویلي چې ښاغلی پودیمان په جرمني کې نیول سوی دی. پر ټویټر پاڼه یومی اولوس کیولس پر ټویټر پاڼه لیکلی چې کال پودیمون نن له ډنمارک جرمني ته داخل شو نو پولیسو ودرولې. د زیاته کړې چې پولیسو هغه په تاڼه کې ساتلې دي. د نوموړو په خبره شاغلي پودیمون برسلز ته روانو چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې هم هلته استوګندي. د کاس پودیمون حکومت تیر کال له سپینه ځخه د خپلواکۍ لپاره یو غیر قانوني ریفرندم کړی. نوموړي ته په سپین کې د بغاوت په جرم 25 کاله د بند سزا وروت سوې ده. د سپین سپریم کورټ هغه وخت د نیولو لپاره نړیوال کوارنټ جاری کړ کله چې پودیمون د فنلند په سفر و. په فرانس کې د مارچ پر 23 په ترګربت کې وژل شوی پولیس افسر ته د عقیدت پرزون وړاندې شوی او ولسمشر هغه تل بللې دی. ولسمشر د شنبې پر ورځ چې 43 کلن لیفټیننت کرنل ارنارد بلترامي د فرانس په تیبس ښار کې په هغه پیښه کې چې په کې درې کسان وژل شوی په ډزو کې د ژوبل کېدو او په ډزو کې د وژل کېدو او یرغمل کېدو له کبله د ټول ملت لخوا د احترام او شاباشي وړ دی. خبرونه پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته عبدالحق کړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د تعلیم په حق لیو تازه سروې خای په خیبر پښتونخوا کې تر نیمایي زیات جنکې له پنځم نه پورته سبق نشو ویلې. د دې سو وجوهات دي:
پرایمری سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته، او بل دا چې سامي سکول پروجیکټ شروع شو په باندې د کروڑاو پیسې ولګېدي خو هغه پروجیکټ فیل شو.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي د پښتون تحفظ مومنټ شروع کېدو وروسته په سیمه کې خلکو سره د امنیتي ځواکونو رویه ښه شوې ده.
مثبت رویه دو دغه درنې په واجه د میج عام مسئله مسائل چې دولت پوسو پټې دل پابند شي کیم هاي افیشل دی اده خبر شول او یې نوټس هم وخستې دی.
د پاکستان د موجوده حکومت جمهوریت 15 کلنه دوره مای کې سر ترسیږي او د نگران حکومت لپاره سلا مشورې شروع شوي. قانون پوهان وای
کله اتمده ماتېږي یا ماتې دونه یو ورځ دوه مخکوم وزیر اعظم او از اختلاف قائد دی وکینی او دی به متفقه فیصلو کی.
روس د طالبانو د مرستو په اړه د امریکایي کمانډر تور رد کړي او سباله د ازبکستان په سرخار تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه کیږي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې تاسو ته د نن ورځې د نه ساتو خبرونو اخیری غړی وړاندې کوو. په دې کې راځو اولنې موضوع ته. په پاکستان کې د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي وی ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 35% جنکۍ له سکولونو بهر دي. بلخوا د صوبایي حکومت چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره یې یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. نور تفصیل د شاهین بنیر نهرو.
د الف اعلان په نوم ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې حکومت د تعلیم په میدان کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو اوس هم په سلو کې 35 جنکې د زده کړو نه بې برخې دي. د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي د دغه ادارې یو چارواکي عمر اورگزی پرون مشال لیډو ته وویل په ډیرو سیمو کې د جنکو لپاره میډل او های سکولونه نشته، نو له دغه کبله هغوی د 15 ټولګي نه وړاندې خپل زده کړې پر مخ نشي وړلی. نوموړي زیاته کړه
زموږ سره چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمری سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. نو هغه اپګریډ کولو لپاره حکومت ته انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده. او بل دا چې کوم ګورنمنت کوم اچیومنټس کړي دي لکه خیبر پختونخوا اول صوبه ده چې هغه په مسنګ فیسیلټیز کې ټولو نه زیات کار کړی ده، چې کوم سکولونو کې فیسیلټیز دي هغه پرووایډ کړي دي. اول صوبه په ټاپ نمبر باندې ده، خو بیا هغه نه علاوه چې کوم کوالټی ایجوکیشن ده، په کوالټی ایجوکیشن کې حکومت ته ډیر کار کول پکار دي.
عمر اورگزی نور ویل چې د صوبې حکومت د سکول د ماشومان په اړه کوم معلومات یا ډیټا راټول کړي دا نو دی ویش مېرې تر مخه 25 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، خو بل شمېره بیا دا 15 لکه ماشومان خای. هغه زیاته کړه چې د حکومت له خوا ځینې تعلیمي پروژې ناکامه شوې دي.
اوس تعمیر سکول پروجیکټ شروع شو، په هغه باندې د کروڑاو پیسې ولګېدې، خو هغه پروجیکټ فیل شو. سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو، هغه فیل شو. یا مطلب چې کوم په سکولونو کې استادانو ته آی فون ورکړل کېږي، آیا ته هغه استادانو دومره پوهشته چې هغه د آی فون ذریع سره ماشوم ته سبق وخي، یا چې کوم وایټ بورډ پروجیکټ دو انټروډیوس کو؟
خو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي تعلیم لا وده ورکول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي، او په دغه اړه د نو تعلیمي ادارو جوړولو سره سره د استادانو په تربیت او د هغوی په تنخواګانو ډیرولو پوره توجه ورکړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي غړی عارف یوسف وایي
موږ د دې زرمات کې 155 ارب روپۍ نه زیات صرف او صرف ایجوکیشن لپاره شته. هر دې کې چې سانه د جنو کوس کو دنو کمیو میډل او هغه های کو کمیو های او هغه هایر کو زموږ ډیر زیات فوکس کې دا کمیو جنې کې دي دا نږدې کور نه چې سکول کالج ته لاړ شي ورته ایجوکیشن حاصل کړي. موږ هر ځای کې دا کوشش دی.
د الف اعلان پر راپور کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا شانګلا کوهستان او تورغر ضلع د تعلیم په حواله تر ټولو ډېرې ورستو پاتې سیمې دي، او په قبایلي سیمو کې 15% جنکې له سکولونو بهر دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتون تحفظ موومنت فیصله کړې ده چې د اپریل په 8 نیټه به د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې د خپل غوښتنو په حق کې ویل لویا ولسی غونډه کوي. دا فیصله پرون په باغ ناران کې د یاد غورزنګ په غونډه کې وشوه. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ سره خبرې کړي. دی وایي
د پیر په ورځ بزا د مختلفو چارواکو سره په دې هڅه کې ده، او د بدرې زوینه زمون په ذهن کې دي. نو بهر حال هغه سره هم ته مونږ وینو بیا چې کم یو ځای مونږ په تحقیق کړو، کم یو ځای مونږ د دې سره خبر وکړه، بعد هغې نه پسو بیا هغې باندې مونږ هغه هم اناؤنس کړو او پراپر به د پر کمپین شروع شي.
دیگه تاسو نور سیاسی گوندونو سره خبرې کړې دي، نداغي کارکنان یا داغي غړي هغه په دې کې برخه اخلي، یا د نور ضلعو نه خلک د پیښور نه علاوه هغه سره رابطې شوې دي؟
پرونه موږ یو اوپن پیغام په سیاسی گوندونو هغه ته موږ ویلو چې د میټینګ جنرال شرکت وکړي، په پکې راغلي او سپک کې دا خپل ځخ کار کړو. او بهرحال ته جلسه ته کله راځي چې موږ به د ټول سیاسی گوندونو چې کوم قائدین دي هغه په سپور او لسی غونډه دا یو د خلکو یو تحریک دی. نو په دې کې به موږ وکیلانو باندې بورډ دی، په دې کې موږ ډاکټرانو سره میټینګونه شوي دي، مخکې به بیا کېږي، طالب علمانو سره به هم په دې کې کېږي، او نور چې څومره د ولس د هرې طبقې سره په دې کې ملاقات کېږي.
دا ورسد نه مخکې تاسو جلسې وکړې په اسلام آباد کې، درنه ورکړه په بلوچستان کې غونډې وکړې، د پیښور د جلسې به څه داسې ځانګړې خبرې دي؟ په کومو موضوعاتو خبره کیږي؟ آیا تاسو به حکومت ته بیا خپلې غوښتنې وړاندې کوئ که څنګه؟
او دا خو جی بنیادی خبر خدا دا چې جدي مطالبه زموږ هغه دي، او بهرحال بیا چې کوم نوې ځای ته موږ ځو نو آر یو ځای خپل معروضي حالات هم دي که نه. په دې پیښور کې ډېر مور پلار داسې دي چې هغه ژوندانه خپل زامن و خپل لوڼه خپل بچي ورک شوي دي. هغه داسې چې دا وطن اوس د څوک نه قابل پاتې شوی دی. بل دا دی چې مثال سټریټیجیک لوکیشن هم د پیښور دا دی چې دا ډېر وختونه مثال که تاریخي طور سره موږ وګورو نو یا به کابل و یا به پیښور و. نو بالکل پیښور خو مطلب سر خارم زمونږ د صوبې
په هر لحاظ سره. دا وو د پښتون تحفظ مومنت یو مشر محسن داول چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. د یاد تحریک دغه تحریک په جنوري کې خپل احتجاج شروع کړی وو او بیا په د فروری له اولی یې په اسلام آباد کې یو درنه هم کړی و. دوی ځینې غوښتنې کړې وې چې په هغې ورسره حکومت رضا شوی وو او په هغې کې په پوځي چک پوستو باندې د پوځي چک پوستو په کمولو او په هغې کې بیا د خلکو سره د رویې ښه کولو په اړه هم ذکر شوی وو. د جنوبي وزیرستان خلک اوس وایي چې دوی به وړاندې کمو مشکلاتو سره مخامخ کېدل. اوس ورسره د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ښه شوې ده. سیلاب مسعودی په اړه نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان قبایلون ویایی چه د پښتین ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو او غوښتنو په وجه د دوی ډېر مشکلات سم شوي دي. دوه مسعود خبریالون چې کوم د سولی وزیرستان په مختلفو سیمو کښې ګرځېدلي تېره ورځ ډېر اسمیل خان ته بېرته رارسېدلي دي، په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زما نوم حیات الله ماسی دی. میږ لوړلی پورته په خپله علاقه شي په کلی شو وګرځېدي، بیا واپس روغلي. نو په درنه نه چې باد چې کوم وس صورتحال دی دا په شی ډېره تبدیلي روغلی دو، لکه خصوصا د سیکورټي فورسز رویه هم ډېره بدله شوې دو، مثبت رویه دو. دغې درنې په وجه د میږ عام مسلې مسایل چې دولت پوسو پټېدل، پابندي چې کوم های افیشل دي اده خبر شول او هغې نوټس هم وخستی دی. امید لري چې مخ شو د بدانه شه نور اقدامات هم وخلي دغې مسایل حل کولې پورې.
د مو نوم شعیب مسعود دی. منظور پښتین چې کله نارڅ شوی دی دا درنه په اسلام آباد شه چکیما وکړله، په دان آباد چکیم د وزیرستان شه سیکورټي فورسز رویه دو هغه کښې ډېر زیاته مثبت تبدیلي راغلې دو. خلک ته ریلیف ملاو شوی دی په چک پوسټینه باندې ها په پنډاول شه ها مزید ها دې ته په چار دو چې په دغې رنګ یې دغه رویه چې څرنګه اوس یې شا کړې دو په دغې رنګ یې وسوتي ورک خلک و دغه ها ډېر زیات بازیاب شول دغه درنه نه بعد واپس کورینه ته روان دي.
دغو خبریالانو دا هم وویل چې په خپل وطن کښې دننه د زور زبردستي په ځای د ورورولۍ او مینې رویه په غټ بریالیتوب حسابېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې حکومت، سپریم کورټ او پوز ترمنځ د ټکر له وجې سیاسي بحران ښکاري چې مخې ته راغلی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې نه به د عدالتونو د لارې حکومت لرې کولی شي او نه پوز مارشل لا لګوي. د وزیر اعظم د بیان تر شا څه وجوهات دي؟ د شاهین بنیري رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي په پاکستان کې د عدالتي یا پوځي مارشل لا هیڅ امکان نشته. پرون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې حکومت به د خپل واک موده پوره کوي او د جولای په عامو انتخاباتو کې به ولس په خپله خوښه نوي حکومت غوره کوي. پوښتنه دا ده چې د حکومت هلې ځلې سمې روانې دي او د حکومت د لرې کولو داسې څه امکان نشته، نو وزیر اعظم ولې دا خبره وکړه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي په هیواد کې سیاسي اړې ګړې له کال 2014 راهیسې روان دی.
2014 کې چې کله اتلسم ترمیم شو او د عین شپږم آرټیکل مضبوط کړی شو او هغې کې د مداخلت مخه ونیولی شوه، نو هغې نه وروسته بیا مونږ د عدالتي مداخلت واقعات ګورو. په 2012 کې د پیپلز پارټۍ دغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ لخوا نه لرې کړی شو. د هغوی دویم وزیر اعظم چې پرویز اشرف خلاف هم مقدمه شروع شوه خو هغه میاد ختم شو، نو مقدمه پاتې شوه. نواز شریف صاحب مونږ ولیدو تېرو ورځو کې سپریم کورټ لخوا نه لرې کړی شو. نو یو قسم ته د عدلیې په ذریعې د حکومتونو ختمولو سلسله چې دا هغه شروع شوې ده، نو ځکه دا خلک دا خبرې کوي.
د قانوني چارو پوه او د های کورټ پخوانی جج شیرمحمد خان وایي په تیرو وختونو کې عدالتونو په سیاست کې مداخلت کړې ده او د پوځي واکمنو پریکړې قانوني ګرځولې دي، خو باید اوس داسې ونه شي او عدالتونه په خپل آئینی دایره دننه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
زمونږ چیف جسټس صاحب چې کوم بیان ورکړی چې بالکل دا په آئین کې د ډېر څه گنجایش نشته، نو دا خو ډېر مثبت خبره کړې ده. خو دا چې دا خبره ولې خلکو منځ ته راوسته، نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې په دې تېرو وختونو کې چې دوی په ډېرو کارونو کې ګوتې ووهلې چې هغه د دوی د اختیار خبرې نه وي، نو په هغې په وجه باندې دا غیر جمهوری خلق شدی هغه ته دا حوصله ملاو شو چې هغه دی دا خبرو کې چې تاسو یو دغه وکړي او عدالتي مارشل لا ولګوي نو عدالتي مارشل چې نه دا غیر نه پاین کې څه جواز تا
د یادونه وردا چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یو درې کسیز عدالتي بینچ د روان کال د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره هم نااهل ګرځولې وو خو وزیر اعظم عباسی د خالی په ورځ غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅوک هم د نواز شریف سیاسي کردار نشي ختمولی
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګي د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د موجوده حکومت د کار مودا په راتلونکو مئی میاشت کې سر ته رسیږي د نگران حکومت لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ سلا مشورې او رابطې روانې دي د آئین سره سم په کار ده چې د نگران وزیر اعظم او دغه د کابینې انتخاب موجوده وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې د سپ اختلاف مشر وکړي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د لړکې یې هلې ځلې روانې دي سیاستوالان امید ښکاره کوي چې دغه معامله به د الیکشن کمیشن او یا پارلماني کمیټې ته تللو پر ځای وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه په خپلو کې حل کړي په دې رپورټ کې به واورئ چې د پاکستان په آئین کې د نگران حکومت لپاره څه طریقه کار دی او سیاسي ګوندونه په دې اړه سوای ملیحا امیرزاده یې تفصیل درکوي
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د نگران حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو ترمنځ سلا مشورې او هلې ځلې روانې دي نوموړي د جمعې په ورځ له یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې ویل که په دې لړکې کوششونه ناکام شول نو معامله به د پاکستان الیکشن کمیشن ته وسپارل شي د پاکستان موجوده قومي اسمبلی د کار مودا د مئی پر یو دیرشم سر ته رسیږي چې له آئین سره سم نگران وزیر اعظم او داغه کابینه او د صوبو اعلی وزیران او داغوی کابینه باید د لنډې مودې لپاره واک سنبال کړي د قانوني چارو کارپو قاضی انور وای د نگران حکومت لپاره د پاکستان د آئین آرټیکل 224 لاندې د اسمبلو وخت پوره کېدو سره سم پکار ده چې په شپېتو ورځو کې دننه انتخابات وشي او که اسمبلی تر وخت مخکې ماتې شي نو پکار ده چې په نوي ورځو کې انتخابات وشي د دغه آرټیکل مخک چې کله اسمبلی ماتې شي نو نگران وزیر اعظم او کابینه او د صوبو اعلی وزیران او کابینه باید په اتو ورځو کې دننه حلف واخلي او کار شروع کړي قاضی انور وای
کله اسمبلی ماتې کی یا ماتې دو نه یو ورځ دو مخشم وزیر اعظم او د از اختلاف قائد دی وکینی او دی به متفقہ فیصله وکړي چې وفاق کې وزیر اعظم به څوک وي دغه کابینه به څه وي او دغه سه صوبو کې وزیر اعظم او زیر ڈرافٹ اپوزیشن بلا فیصلہ کئی کدی ان کی بیا دا پارلیمنٹ کے اپوزیشن سرور میں بران اور دا حکومت سرور میں بران دا حتم میں برانو کمیٹی بشی واغی با بیا دوے وزو کے دنا آگی با فیصلہ کئی کاغی نو فیصلہ ہونشی بیا بدا الیکشن کمیشن تبزی اور الیکشن کمیشن بیا دو وزو کے فیصلہ بکئی او آغا فیصلہ با
دا پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای لا وخشتا او امید کوي چې معاملہ به د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر درمیان حل شي
ابھی تک نام کوئی ایسا سامنے نہیں آیا
تر اوسه کوم نوم نه دی مخې ته راغلی سید خورشید شاه له نورو ګوندونو سره رابطې کوي جماعت اسلامي یو نوم ورکړی دی هغوی وایي چې له تحریک انصاف سره به خبرې کوي نور ګوندونه هم دي نو موږ له خپلو ملګرو سره او نور بیا له خپلو ملګرو سره مشورې کوي پر درې نومونو به بیا غور کوو ګورو چې څه کیږي زه خو تمه لرم چې دغه معامله الیکشن کمیشن ته د تلو پر ځای به د حزب اختلاف د مشر او وزیر اعظم ترمنځ حل شي
مسئلہ بجائے الیکشن کمیشن تک جانے کے وزیر اعظم اور قائد اعظم اختلاف کے درمیان ان شاء اللہ حل ہو جائے
پتیرو روزو کی دعوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید دا جوڈیشل مارشل لا خبر اوکڑا خورستہ پا قومی اسمبلی کے دا اپوزیشن مشر سید خورشید شاہ اویل چی گندیے دا پاکستان دا آئین پا چوکاٹ کے دننا دا نگران وزیر اعظم انتخاب لپارا کردار لوبوی د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمند خان هم د خورشید شاه خبره تکراروي او وایي چې د سلا مشورې پس به نگران حکومت انتخاب شي
پاکستان پیپلز پارٹی یو جمهوری پارٹی دا په جمهوری پروسس باندې یقین لري او خورشید شاه د پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیډر په حیثیت باندې کاغذ سټیټمنټ ورکړی دی چې زمونږ خبره به پرائم منسٹر سره کیږي زمونږ اپوزیشن لیډر به د ټولو جماعتونو سره ملاقات کوي او په کنسنسس با کیټیکر پرایم منسٹر راوړي.
د مسلم لیگ نون ګوند ویان دوای تملری چې د ګوندونو د سلا مشورو په نتیجه کې به یو به طرفه او با صلاحیته تن نگران وزیر اعظم جوړ شي. په پاکستان کې په مخکې وختونو کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکلو روایت موجود دی.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 19 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته، روس د طالبانو د مرستو په اړه د امریکایي جنرال جان نیکلسن تور رد کړی دی. نوموړي تیره اونۍ بی بی سی ته ویلي وو چې افغان چارواکو ورته وسلې ښودلي او ویلي دي چې دا د روس طالبانو ته ورکړي دي، خو د اتوار په ورځ په کابل کې روسی سفارت دا تور بے بنیاد وباله. په امیر ساحل یې تفصیل درکوي.
روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د وسلو ورکولو په اړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي مشر څرګندونې رد کړې دي. جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ بی بی سی ته په مرکه کې ویلي ول چې روسیه د ترهګرو او نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د شریکو ګټو باوجود په افغانستان کې امریکایي هڅې زیانمنوي. د ویلي ول چې ورته افغان چارواکو وسلې ښودلې دي او ویلي ول چې دا وسلې روسانو طالبانو ته ورکړې دي. خو رویټرز خبری اژانس لیکي په کابل کې د روسیې سفارت د یکشنبه پر ورځ دا څرګندونې رد کړې او په بیان کې وویل چې یو ځل بیا وایي چې دا ډول څرګندونې بې بنسټه دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې بې معنی خبرې دې نه کوي. په تیر یو کال کې د نیکلسن په ګډون یو شمېر امریکایي قومندانانو او افغان ولایتي او پوځي چارواکو په بیا بیا تور پورې کړی چې کېدای شي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. رویټرز خبری اژانس لیکي البته په دې لړ کې هیڅ شواهد نه دي ښودل شوي. افغان طالبانو ویلي روسیه یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې د روسیې او د ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په برتانیې کې پخوانی روسی استخباراتي افسر سرګی سکریپال ته د زهرجنو کیمیاوي موادو ورکولو پر سر خراب شوې دي. روسیې نوموړي ته د زهرو ورکولو تور هم ردوي. مسکو په تیرو وختونو کې ویلي چې له طالبانو سره یې د محدودو رابطو مخه هغوی د سولې خبرو ته هڅول او د روسیې وګړو خوندیتوب باوري کول دي. مسکو له افغان حکومت سره د وسلوالو د سولې په خبرو کې د مرستو وړاندیز هم کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. سبا له په ازبکستان کې د افغانستان په حالاتو د یوې نړیوالې غونډې تابع شوې ده چې همدغه هیوادي کوربتوب کوي. په غونډه کې به د ازبکستان په تاشکند کې د افغان حکومت استازي، د امریکا استازي، د یو شمېر نورو هیوادونو، سیمه ییزو هیوادونو، نړیوالو تنظیمونو چارواکي ګډون کوي. د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې په امکاناتو خبرې کول دي. نور حال له فرشته جلال.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، د اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عرب اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي بلل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي راډیو خبريال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استادو ترمنځ ده، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سې شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغه اعلامیه د متن یو کاپی ورسیدلې چې ټاکل شوی د تاشکند د غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لانجې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پیل یادونه پکې شوې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
ده مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
ده سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلو رو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د رواني غړې د مېته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د عبدالحی کاکلنا د خبرونو لاندې زورو
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 15% نجونو سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د ادارې تر اوسه په یو رپورټ کې د خبر خپرونه په اړه زیاته کړې چې دلته په سلو کې 350 نجونو له تعلیم محروم دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8مه په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یوه لویه جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال لیډو ته دا خبره وکړه. پرون په پاکستان کې عدالت دی وی سوي شزي او د هغې د خاوند فضول په پیښه کې تورنو شلو کسانو د خوشي کولو حکم کړی. دا پیښه په 2014 کال کې شوې وه. دا شل کسان د هغو ګڼو کسانو دي چې پر شهزاد مسیح او شمع مسیح تشدد کړی او هغه وژلي وو. د افغانستان په هرات کې د شهیدانو یو جماعت کې 14 شوي چې پکې یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. د هرات د امنیت قمانداني ویند عبدالاحد ولیزاده وویل چې دغه 14 نن غرمه تر منځه د کل په محل د نبی اکرم پر جماعت وسوه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویند احسان تایری نن مشال ډیرو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسوال طالبانو د یوې داسې شبکې درې کسان نیولي چې د پیسو په بدل کې به هدفي وژنې ترسره کولې. د ننګرهار د رسمي دفتر نن د هدفي وژنو په تور د نیول شوو درې تنو څخه دوه د یوه مطبوعاتي کانفرنس په مهال د رسنیو پر وړاندې ودرول. د کتلان د فراری مشر وکیل وایي چې ښاغلی پودیمان په جرمني کې نیول شوی دی. جوم لونس کولیس پر ټویټر باندې لیکلي چې کال پوجدیمان نن له ډنمارک جرمني ته داخل شو. پولیسو ودرولی. په ترکمنستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره رای اچول پیل شوی دی. په فرانس کې د مارچ پر 23 په ترګربت کې وژل شوی پولیس افسر ته دا کېد تر دوی نه وړاندې شوی او ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه اتل بللی دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زموږ همکار بشیر غواخ د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي چې که په خبر پښتونخوا کې د پولیسو او عدالتونو ریکارډ وکتل شي نو معلومیږي چې ګڼ مشکوک ترهګر پرېښودل شوي او ډیرو کمو ته سزا ورکړل شوې ده. په اداره کې راغلي په داسې حالاتو کې ویل کېدای شي چې عدلیي او د قانون عملي کوونکو ادارو د ترهګرۍ ضد کار سم نه دی کړی. ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ډیر زیات کیسونه وړاندې شوي دي، خو په دې کې ډیرو کې مقدمه نه ده چلیدلې او ویل شوي چې د عدالتي کاروایۍ لپاره د تورنو کسانو خلاف کافي ثبوتونه نشته. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وړاندې ویلي چې د پولیسو وړتیا زیاتول پکار دي ترڅو دوی د ملزمانو خلاف کره ثبوتونه وړاندې کړي. په ادارې کې نیوکې شوې چې عدالتونه د ترهګرۍ اړوند کیسونو ته ډیر پام نه کوي او ریاست د شاهدانو حفاظت په سمه توګه نه دی کړی. د ورځپاڼې په وینا دا کار د ترهګرۍ پر ضد د ریاست د مبارزې په اړه پوښتنې او شکونه پیدا کوي. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه همیشه د واک ترلاسه کولو په کوشش کې وي. اپوزیشن سیاستوال د منتخب حکومت ختمولو لپاره له هیڅ لارې خپلولو نه راګرځي. د ورځپاڼې په خبره په کار ده چې سیاستوال د جمهوری اقدارو درناوی وکړي، خو په دغه عمل کې داسې ښکاري چې واک ته رسیدو لپاره نظریات او اصولو ته پام مهم نه دی. ځینې سیاستوالو د عدالتي مارشل لا لګولو خواهش ښودلی او ځینې فکر کوي چې عدالتي کودتا کېدلی شي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ترنګلي دي او د سیاستوالو لخوا داسې خواهشات او اندېښنې ښودل د ملک په ګټه نه دي. په اداره کې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د هغه بیان هرکلی شوی چې نوموړی پکې ویلي په ملک کې به عدالتي کودتا یا مارشل لا نه کیږي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وایس آف امریکا یا د امریکا غږ ریډیو د ملي امنیت نوی سلاکار جان بولټن په اړه لیکنه خبره کړې. نوموړی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم پاتې شوی او سخت د سختو نظریو په اړه شهرت لري. بلخوا د کرکټ نړیوال کونسل یعنی آی سی سی په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د 2019 کال کرکټ نړیوال کپ دپاره کوالیفای شوی ده، یعنی پکې به برخه اخلي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه لږ بلی حاضرو.
د امریکا غږ راډیو په خپله ویبپاڼه د امریکا ملي امنیت نوی سلاکار جان بولټن په اړه مقاله خپره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې د ملي امنیت پخوانی سلاکار میک ماستر استعفا وروسته جان بولټن په هغه څوکۍ ګمارلې و. د امریکا غږ راډیو د جان بولټن په حواله لیکلي چې امریکا به په افغانستان کې له جنګه او د وسلوالو ډلو ګواښونو څخه ونه تښتي. په مقاله کې راغلي چې جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی دی او د سختو نظریو لپاره شهرت هم لري. نوموړي د فروری میاشتې په اخره کې په واشنگټن کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي و چې امریکا یان په دې خپه دي چې ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې امریکا موجود ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ملي امنیت نوی سلاکار د پاکستان په اړه سخت دریځ لري. د دوی په خبره له پاکستانه د سخت دریځو عناصرو افغانستان ته ورتګ مخه نیول پکار ده. د امریکا غږ راډیو په مقاله کې د جان بولټن په حواله زیاتوي چې په پاکستان کې سخت دریځ په فوج هم اثر نفوذ لري او تر فوجي افسرانو پورې خپل اثر کارولی شي، خو پاکستانی چارواکي په وار وار دغه اداوي ردوي. په مقاله کې ویل شوي چې جان بولټن د پاکستان اټمي وسلو په اړه هم اندېښنې لري، خو پاکستان وار له مخکې دغه اندېښنې رد کړې وي. جان بولټن په داسې حال کې د ملي امنیت سلاکار دنده ترلاسه کوي چې په افغانستان کې ولسمشر له طالبانو سره جوړجاړی او سیاسي بهیر کې شاملولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د کرکټ نړیوال شورا یعنی آی سی سی په خپل ویبپاڼه د کوالیفاینګ پړاو کې د افغانستان بریا او د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ کې د هغه هیواد برخې اخیستو په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په زیمبابوې کې د جمعې په ورځ آیرلینډ ته ماتې ورکولو سره د کرکټ نړیوال جام ته ووته. په مقاله کې راغلي چې د کرکټ نړیوال کپ لپاره کوالیفاینګ پړاو کې افغانستان لوبډلې لومړی میچونه بایللي وو، خو د دې باوجود یې نورو کې ښه لوبه وکړه. په دې پړاو کې شامل نورو لوبډلو ترمنځ د شکست او بریا هم افغانستان لوبډلې ته ګټه ورسوله. افغانستان وا دویم وار لپاره د 2019 کال کرکټ نړیوال جام کې برخه اخلي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ کې به لس لوبډلې برخه اخلي. په دې کې انګلینډ، آسترالیا، نیوزیلینډ، سریلانکا، هند، پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او افغانستان شامل دي. د کرکټ نړیوال کپ به د 2019 کال د مئی په 10مه په انګلینډ کې کیږي چې د جولای تر 16مې پوری با جاری وی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی په خبرونو کې مواوریدل چې په ترکمنستان کې د پارلیمان انتخابات روان دي او خلکو خپل رائے اچول شروع کړی دي. په دې اړه ورسته صورتحال زمونږ همکار نوریاس نوری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 204 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی 18 کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي. هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي. د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردیوه چې 18 کلنه ده، کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي، ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي. د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هیواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي او ښایي نننی انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي. د تېرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېمې دورې لپاره غوره شو. په تېره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنگټن کې ډېره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 200 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. ترکمنستان چې شاوخوا 6 میلیونه نفوس لري، د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري. روسیې په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده د ګازو پیرل ودرول، خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوګوګي د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او په نورو چارو د مشال ریډیو سره رابطه ټینګولې شي. د فیسبوک د لارې نوې ډاکومنټري چې مشال ریډیو جوړه کړې ده د خواجه سراو په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د مشکلاتو په اړه باندې په هغه کې نن دریمه برخه هم جاری شوې ده. تاسو په فیسبوک باندې کتلی شئ. د مشال ریډیو په یوټیوب باندې هم دغه ټوله ډاکومنټري چې تترانا نومیږي په پښتو کې تاسو د نرخزیانو پاغې کې مشکلات کتلی شئ، د هغې مسلې او بیا پاغې باندې حکومتي نظر هم کتلی شئ. ته تا رڼا اورېدل او کتل مه هېروئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو د یوې داسې ډلې درې تنه نیولي چې د پیسو په بدل کې به یې خلک هدفي وژنې به یې کولې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د یک شنبې په ورځ د ننګرهار د رسنیو دفتر د هدفي وژنو په تور د نیول شوو هغو دریو تنو څخه دوه تنه د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د رسنوالو پر وړاندې ودرول چې د پیسو په بدل کې به یې هدفي وژنې ترسره کولې. په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتاولا خوګېنی وویل
دا درې کسان د ملي امنیت موظفینو له لوري د سررو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیول شوي دي. د ابوبکر په نوم د وسلوالو طالبانو یوه ډله ده. د درې کسانو مستقیما هغوی پورې اړیکې درلودې. د هغوی د خوانه به هم هدف ورکول کېدو، هم به د یو کس د په شهادت رسونې په ترڅ کې ورته 50,000 افغانۍ ورکول کېدې.
خوګېنی وړاندې وایي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
خار او سرود ولسوالی کی لمړی ستنمن حمید الله، د ترافیک پولیس احسان الله، یو سیمیز پولیس او څمدا وړاندې په جلال آباد خار کې یو تن موچی د دوی لوري د توپانچی د ډزو په وسیله او د موټرسایکل څخه په استفادې دوی په شهادت رسولی دي. دوی په خپلو جرمونو اعتراف کړی.
خوګېنی زیاتوي چې د هدفي وژنو په تور نیول شوي کسان تر څېړنې لاندې دي او تمه څرګندوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د هدفي وژنو د شبکې نور غړي به هم ونیول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته ورغی. د افغانستان په خوست ولایت کې شپږ ټنه په تاریخ تیر دوایانې او خوراکي توکي چې لخر راټول شوي وو او دارنګ یو حساب نشه یي توکي هم په دې ورستیو کې درې میاشتو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو چې وسوځول شو. چارواکي وایي چې د یادو نشه یي توکو د خرڅولو او سمګلرانو په تور یې 250 کسان هم نیولې دي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې یو اندازه نشه یي توکي چې امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې نیولي ول او شپږ تنه په تاریخ تیر درمل او خوراکي شیان چې د ښار او اطرافو له دوکانونو راټول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. چارواکي وایي د نیول شویو نشه یي توکو په تورې 250 کسان هم نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي. خوستواري حکم خان حبیبي د یادو توکو د سوځونې په ځای کې مشال راډیو ته وویل
په دې کې 28 کیلوګرامه چرس دي، 222 لیتره الکولي مشروبات دي، 180 ګرامه تریاک دي او همداشان 209 ګرامه پودر دي یا هیروین دي. 250 نفره مزنونین په دغه برخه کې نیول شوي. البته دوه ارادي موټر هم دي چې دا د مختلفو عملیاتو ترڅ کې نیول شوي دي.
خوست پولیس زیاته کړه چې د نشه یي توکو ترڅنګ د عامې روغتیا د منصوبینو لخوا هم د ښار او اطرافو له دوکانونو او درملتونونو څخه تاریخ تیر توکي او درمل هم راټول شوي چې د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته په دې ځای کې وسوځول شول.
عین وخت کې د عامې روغتیا د ریاست په چوکاټ کې تقریبا شپږ ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي نیول شوي دي چې هغه نن ستاسو رسنوي په وړاندې حرف کیږي چې په دې کې 140 کلمه تاریخ تیره درمل دي او 150 کلمه تاریخ تیره خوراکي توکي دي.
څو موده مخکې په خوست کې د نشه یي توکو او نورو قانون ماتونو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا اقدامات چي دي ول، خو په دې وروستیو کې ځینې خلک بیا په دې ډګر کې مبارزه په هغه اندازه جدي نه ګڼي. خود خوز د امنیه قماندانۍ سرپرست سمنمر عبدالحنان د خلکو دا اندېښنه پر ځای نه ګڼي او وایي چې اوس هم د جنایي جرمونو، نشه یي توکو او د قانون ماتونو د نورو ډولونو پر ضد اقدامات کیږي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږې ورزو یو بل ریپورت تا چې د ننګرهار ولایت په اړه دی. دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې به هغه ټول سکولونه خپلو سیمو ته منتقل کړي چې د بدامنیو له وجې نورو سیمو کې فعال وو. د تعلیمي کال په دې پرانست غونډه کې د معارف ریاست له لوري د پوهنې مالی بهیر د ملاتړ په مقصد د مرستې راټولولو صندوق هم پرانستل شو. په دې اړه نور تفصیل زمون خبریال شاه محمود شینواری راکوي. د مشال ریډیو خبرونه
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری د شمې پورز د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل هغه خونځي چې د نامنۍ له امله نور سیمو ته انتقال شي وو او منشو سیمو ته به بیرته خپل خونځي ور انتقال کړي.
موږ کوښښ کوو چې هغه خونځي سکل کچیرته هغه سیمې چې ناامنه وي په امن کې شي دي. اکثریت سیمې زموږ بیرته خلک بیرته ستانه شي خپل سیمو ته تلي او غواړو چې هغه خونځي بیرته خپل سیمو کې فعال.
د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ویل په ننګرهار کې اوس هم په سلګونو داسې ښوونځي شته چې سرپرانه لري. د ویل چې د دې ستونزې حل د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی او په دې برخه کې له مرکزي حکومت او شتمنو خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ د سرپناه د نه درلودلو یوه غټه ستونزه په پوهنه کې لرو. شاوخوا 1500 ښوونځي زموږ داسې دي چې هغه سرپناه نه لري. د شنه اسمان لاندې باران او لمر ته ناست زموږ هله له ټولو هیوادوالو څخه دا ده چې د دغه خوانځیو او د دغه ماشومانو ته د سرپناه په پیدا کولو کې لمغ سره مرسته وکړي.
په دې غونډه کې د ننګرهار والی محمد ګلام منګل ویل هغه خوانځي چې تیر کال د نامنې له امله تړل شي وو زیاته برخه بیرته فعال شوي او په روان تعلیمي کال کې به د پاتې 12 خوانځیو د بیا فعالولو هڅه وکړي.
12 تړل شوو خوانځیو په پرانستنه کې به ان شاء الله لکه څنګه چې نور خوانځي پرانستل شول په کوټ کې په چین کې په خوګړنیو کې هغه ولسو منطقې چې متضرر شوي وي ان شاء الله په دې تعلیمي کال کې به د دغه ښوونځیو د تړلو ښوونځیو د پرانستې لپاره به ان شاء الله په جدیت سره یو ځای لرې سره کار کوو.
د تعلیمي کال په دې پرانیست غونډه کې د ننګرهار د معرفت ریاست لورې د پوهنې د مالی ملاتړ په هدف د مرستې صندوق هم پرانستل شو. د معرفت ریاست د معلوماتو لمخې د دغه صندوق لاري چې کومې مرستې راټولېږي د یو شفاف میکانیزم لاري به د ښوونځیو د سرپناه په جوړولو مصرف شي.
د شاه محمود شینواری ریپورت مو اورېده. ورزو یو بل کلتوري ریپورت ته ګدرونه په پښتنه ټولنه کې د کلو خایس ګڼل کیږي. خو په تیر سره د پاسې یو لسیزه کې بدامنه یو د پښتنو ډیر کلی ډیرې او ګدرونه شړل کړي دي. ورسره خلک اوس په کورونو کې لاسي پمپونه کویان او بمبې هم لري نو جنکې ګدرونه ته نه دي. بال محمد عابد د ګدرونو په کلتوري ارزښت یو ریپورت برابر کړی چې د اول میر استاد پسندر پیلېږي.
مست منگے بر اڑے دے زلمے دل بر اڑے دے مست منگے بر اڑے دے زلمے دل.
دا سندر مرحوم استاد اولمیر سکم نیم پیړی پخوا د راډیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و چې اوس هم په ډیر مینا او شوق سره اوریدل کیږي. اور خوګمن او پر هر ژلې زړه ټکوروي. د منګي ذکر چې وشي نو د بنده تصور ته د کلی ګدرونه مخې ته ودرېږي. د ګدر د نوم په اوریدلو سره د بازوق پښتنو په وجود کې د ځواني او مینې ولولې راوپارېږي. پخوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر سارلی چې ګدر ته لاړ شي او د خپلو همزولو جنکۍ وسره مستی ټوکې ټکالی او د زړه خواله وکړي. خو د افغانستان په ډیرو کلو کې اوس ګدرونه شړ شوي او ځای لاسي بمبو او ژورو ساګانو نیولې دي. د ګدر په اړه چې میکلای و افغان میرمنو پوښتله نو د خپل ځواني په وریادېدو سره یو نری مسکا په شونډو خوره شو او داسې را تکړه
په خاډه خېش په خې ورځي نو ګدرونه وو پستاوبو به چینه به نو مازګر په شو نو جنکۍ به ودی سیم بغړی راوځه مګړی راوځه او زو ګدرته ګدرته بلاله وګان بیراوړي مینا محبتون او ټوکی ټاکلې وي هم کارګان وي نو ډېر خو وختو مونږه یې پر باندې کو نو بیا په پر سره وګورم سره شیندل سره تر پر سره دی خشتي و بي سره مستګان بیا کوله بس خل ساتير بیا سره کوله کلال بچراغه مونږ بیا واره ولا سره جاله جله برا وتا خستمن کې پکې فخاو اوس دې کور او کور بندي دي بس جنکاني دا فعلن ټول بندي بندي دي پته نشي ګره ګدر نشته ګدر ته خلاله چې هو اتلي په پلان کې راغله ګدر ته هو اتله
ګدر پښتو پلکلوي ادب کې هم جوت مقام لري په ډیرو سندرو نیمکیو سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی په همدې اړه مو د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمونو پخت هغه سداسې وویل
ګودر په پښتنو کې داسې تمثیل لري یا داسې بڼه لري چالدر سړودار نه یوازې یوازې جونیو مېرمنې هلته ځي او منګی راډکی او وړي زموږ په پښتو ادبیاتو کې چې د ګودر کوم انځورونه شوې ده هغه همدغسې ده هغه د دوو مینانو لیدل پکې او همدارنګه د منګي او د ګودر خبرې دی پکې او د بنگړو خبرې دی پکې او د زیړی مازیګر خبرې پکې دي دا بیا شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دي چې د ګودر نه خسر شوی دی مازیګر خده دیدن کیږي یعنی دا مازیګر دیدن چې دا هم د ګودر پورې تړلې خبره ده بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخبل مر ولاړې دي دا یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی دی
ګودر پښتو وسنی شعر ته هم په خولي شکل لرنوته او اکثرو شاعرانو پکې تلپاتې شعر نو ویلی دی ځوان شاعر ایوب فرحت وای چې ګودر د کلو خایس ته موزیک شاعرانو هڅه کړې ده چې په سنه سره شکل ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي
ګودر زکه زموږ پښتو شاعرۍ تلاره پیدا کړې ده چې زموږ د کلو او باندو یو خایس ته انجونی به په ډلېزه توګه تللې خپل کورونه ته به ترې وګر اورل نو په همدې توګه زکه شعر او شاعرۍ تلاره پیدا کړې ده خیله کې شاعر وای چې مورته به څه باندې کوي تلا وړې ګولی چې د آشنا سره دی مات کړو په ګودر منګې نو کدی ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دی چې د کلی خایست دی نو د همدې لامل شاعران هم اړکیږي چې په خپل شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي
سرنګ چې پښتنین جونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلې نشي نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه تا او غوږی د ګودر سندرمو ریپورت مو واورید هم د ګودر په حواله باندې او د مازیګری په حواله باندې د قمروجان په غو کې یو لاندا سندر هم تاسو ته ورو Oh,
د قمرو جان په غږ کې سندره مو اوریدله. او اوس هم د نن ورځې د اخري برخې ریپورت د لوبو د نړۍ د پاکستان سوپر لیگ په شلوریزه کرکټ میچونو کې نن په کراچۍ کې دغه میچونه سرته رسیږي. نن ماښام به د سیالیو اختتامي غونډه او د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمي ډلو ترمنځ فاینل لوبه کیږي چې ورته ګڼ خلک ورغلي. چارواکي وایي د دې سټیډیم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پامیر ساحل په اړه تفصیل لري.
د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ د شل اوریزه اتلولۍ پایلوبه د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کیږي. دا تر 2009 زیږیز کال وروسته لومړی ځل دی چې په کراچۍ کې داسې لوی سیالي کیږي. هغه کال په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې تر وسلوال برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېده. البته په لاهور کې تیر کال هم د پی ایس ایل لوبه شوې وه. تیر ماښام په کراچۍ کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی او نورو واکدارانو په خبري غونډه کې د پی ایس ایل جام خبريالانو ته وښود. زه اوس له نجم سیټی او خالد اوان څخه غوښتنه کوم چې د اتلولۍ جام د دواړو ډلو کپتانانو ته ورکړي. د پېښور زلمي لوبډلې کپتان ډیرن سمی او د اسلام آباد یونایټډ هغه مصباح الحق دی. ټاکل شوی چې نننۍ لوبه د ماښام پر 2 بجو پیل شي. د سیالۍ لیدو لپاره ګڼو خلکو ټکټونه اخیستي او له ماسپښینه د کراچۍ نېشنل سټېډیم ته روان ول. حکومتي او د کرکټ بورډ چارواکي وایي د سیالۍ او د اختتامي غونډې لپاره سخت امنیتي اقدامات شوي دي.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په تیزی سره تر رسیدي. په اخر کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 50% نجونو سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د ادارې تېر ورځ په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په اړه زیاته کړه چې دلته په سلو کې 53 نجونو له تعلیم څخه محرومې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8مه به په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یو وخت جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشالې د تور په بلوچستان کې تر جلسو وروسته پولیسو پر ضد اف آی آر درج کړی خو باید په خیبر پښتونخوا کې داسې ونه سي. پرون په پاکستان کې یو عدالت د یوې سوي ښځې او د هغې د خاوند سوځولو په پېښه کې تورنو 40 کسانو د خوشي کولو حکم کړی. دا پېښه په 2014 کال کې وشوه او دا 40 کسان د هغو ګڼو کسانو دي چې پر شهزاد مسیح او شمع مسیح تشدد کړی او هغه وشي. افغانستان په هرات کې د شهیدانو یو جماعت مخې ته او بخښي په جماعت کې یو 14 سوي چې پکې یو کس وژل شوی او وو نور ته پیاندې. د هرات د امنیت کمانډاري وایند عبدالاحد پولیزاده ول چې دغه 14 نن غرمه د دروازه د خپل کومال د نبی اکرم په جماعت کې شو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د تاشکن په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا وایم احسان ظاهري نن مشال لیدو ته چې له ترګري سره مبارزې د دې کانفرنس یو مهمه ایجنډا ده او هڅه کوي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه سرسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو د یوې داسې شبکې درې کسان وڅېړي چې د پیسو په بدل کې به هدفي وژنه ترسره کولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر نن د هدفي وژنو په تور د نیولو درې ځخه تنو ځخه دوه د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال د رسنیو پر وړاندې وادر و چې د پیچو بدل کې به هدفي وژنې ترسره کولې. د کتلان د فراري مشر کارل پودیمان وکیل وایي چې ښاغلی پودیمان په جرمني کې نیول شوی دی. د د وکیل پر ټوټر لیکلي چې کارل پودیمان نن د ډنمارک جرمني ته داخل شو نو پولیسو ودرولې. په فرانس کې د مارچ پر 23مه ترګربت کې وژل شوی پولیس افسر د اکټر پر ډول وړاندې شوی او ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه قتل بللی. ولسمشر د شنبې پر جوړ چې 43 پرم لیفټنټ کرنل ارنارد بلترامي د فرانس په تبس شار کې هغه پېښه کې چې په دې کې سمو وژل شوی په دغه کې د وژل کېدو او د یرغمل کېدو خبره د ټول ملت لخوا د احترام او شاباشي وړ دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به بیا تاسو ته ریډیو اوس پر پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. زه منور شاه عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار علي محمود د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد.